السلام علیکم ل غرم نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او سلای وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 18 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته تللی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پای لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه‌شنبې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت ستایلی چې دواړو خواوو ته یې د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قمندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه‌شنبې ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان و. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسولیار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څو ځله یې د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه دی ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تعصم ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنیو په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست مشرې فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی و، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغې وویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د اوږد وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به یې وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسېدو لپاره باید 8 مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. د ملال یوسفزی د موسسې یوې تازه څېړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسېدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلنه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدراعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12 بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وځنډوله چې د بوسنیا په سربنیسا ښارګوټی کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماتان وایي چې پرون باید رایې اخیستل شوې وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماتانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وځنډېده. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زیم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړو تیر ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې ترسره شو موافقه وشوه چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم ترسره کیږي. په روان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنیو او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دی. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورټ اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکنې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د حواله لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر تاسو اوریدل موږ هم اوریدل دي. موږ د پرپاس او صنعت او اسناد او شی موجود دي د بوت باندې څنګه موږ کوشش راولې.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یوځای شوي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل رپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ.
مو که ژوندی وو او د رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې دی او دغلته له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړ چې له کابل او هیئات اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاري ساتلي، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. پاین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی دی او د پاکستان حکومت استایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. شغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. شغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادونو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر جاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. شغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او په راتلونکي کې هم خبرې نه شو ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشارنس په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاشارنس پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروې کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریده. حکومت اجرایی مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوي چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. ښاغلی عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال زون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سې شنبې په ورځ د شمال زون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. تجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال زون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښود او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر می شد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو و امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نه شوه او تر څنګ توریزم ته هم د وادې زمینه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شد تا ریشه پیدا کنه در ریشه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري ستونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلی: اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوي او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي: داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوو ډلو وویشي. هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي: دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي: که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلي: که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالوت خراساني خبرې راخیستې چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیویي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي: د او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وی هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وای دا کتابونه به په لوړ کیفیت پراتونکو څلور میاشتو کې چاپ شي. تفصیل لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سې شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله ده پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
څو ورځې مخکې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یولسو کورنیو مطبوع ترمنځ لاسلیک شوي وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو څلورو میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
اوس موږ د تړون لاسلیک کولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خود پوهنې وزارت وای متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. که څه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه یې پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له تیرو 13 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې روانې جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي؟ دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي د نوم د نه ښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لوري کیږي، خو دوی خپلو لوړپوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلې چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کېدل دغه د لوړې په ساحه کې د اورګوډ په ساحه کې وتیاره کوی شو چې پته نه ده چې د امریکایانو وه که د پاکستانیانو وه. خپل تجهیزات یې ورته وغورځول، بیا لاړه د موږ په کم باندې لاړله. موږ ته خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیاره یم. اکمالات هر شی ورته وغورځه دي، بیا راکتو که تر هغې ورځې نه اوسه پورې نه دی معلومه شوې.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د هوا له لارې د اکمالاتو خبره کوي د لوړپوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د برید او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولی شو مونږ د خپل سر نه تیرو په دغې خاورې کې چې دغه جینه ماته راځي دلته ما سره جنګ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتي دي، والی دلته په اورګوډ کې ټول پرسنل همدغه د دوی هم راجمع شوی د اورګوډو ساحې ته.
د نوموړي نور ملګري هم د دغه سرتیري خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنه کړل سي نو ستړیا او مایوسي به یې د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوې او وسلوال یې له پښو غورځولي دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوالو ته د هوا له لارې د اکمالاتو خبره تر دوی ورسېدلې ده، خو لا هم په دې اړه دقیق نسي ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته دغه اکمالات د چا له لورې کېږي.
وګن دا خبر لکه څنګه تاسو اورېدلې ده، موږ هم زموږ پرسونل نه اورېدلې ده، او هلته ځایي خلکو دا خبرې کړې دي چې کله نا کله تیارې راځي، نو تر اوسه پورې هسې دقیق حساب یې نه ده معلوم.
ښاغلی وریاخیل زیاتوي چې دوی به له پرله پسې پلټنو وروسته دا څرګنده کړي چې وسوالو ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده ورته معلومه سوي چې خبره څومره دقیقه ده، خو په اړه یې پلټنې روانې دي.
دا خبر د تاسو اورېدلې ده، موږ هم اورېدلې ده، موږ ویل چې د پرپاس یو صنعت او اسناد او شی موجود دي، د بوت باندې زموږ کوشن روان شو دقیق وو اسناد او مدارک به پیدا کړو.
دی دا هم وایي چې د پکتیا ولایت سمکنیو او جانخیل ولسوالۍ یې په بشپړ ډول په کنټرول کې دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو د جګړې له امله له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور سوي دي، او په سیمې کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی. وسلوالو مخالفینو ته د هوایي اکمالاتو په اړه د وسلوالو طالبانو ویاندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم ویل سوي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کېږي.
په سوریه او عراق کې د روانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعهګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي. رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي. د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 80% کې راښکته شو، خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ. دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي. که څه هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي، خو په داخل کې د سوریې جګړې ته په تلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولي دي. د پایتخ ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریې او عراق په جګړه کې ګډون کړی، یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود، او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده. د زندان پر روغتون کې یو 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي، زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې هلته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم. دغه زنداني چې نوم یې نه دی ښودل شوی، د سوریې په ادلب ښار کې د نښهویشتونکي سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی. په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي، او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل. د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي، د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري، بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپلو ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په ویانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي. تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکې جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه، بلکې د 15 هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري، او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو، او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د
ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعي او هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکرې اسانی یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو په باب مو رپورت واورېده. لس نیمه بجې شوې دي. له مرزي احمد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روژماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډله ییزه توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورت لري.
په کندهار کې د شیرینجان پیر زیارت دا یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه مات وروسته یو شمیر کسان چې ډیره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم یې او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خولې ایږدي او چرس کوي. په دغه زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشي کولو ته هڅوي.
زبخپلو واده ستا کو پاسم بلنګ مهدل دا سیو بل کمل کجوړو بل بس پر دغه مشر راټولو بل پر راټولو وزیر دل نو پر په پرای وی وزیر دل شش زبانان راځي ورور بل دا شی ستا کو پاس
نو متل دی یا د شی اجه دا غدا اجه ونی دا زم چس کو بل دا نور شت راکا نه لرو دا غزا پر خپل پر خدمت کوي او نجزه ونه کوم څو کې وکړي.
دغه د وزارتونو ملنګان په دې باور دي کڅوغ غاړي د پیر مورید سي نو هغه باید د چرسو سیګریټي وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشي لپاره کوي. خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمی دا کار یو ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوه ګناوی کړي. یوه ګناه د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدسات سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وی چې کفار زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو، لیکن په ځان نه پوهېږو چې موږ څه کوو.
بلخوا د کندهار د حج او اوقاف ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي.
انشاءالله مول باول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو، خپلو علماو ته به خپل وظیفه در روانو خطبو کې ورکو، او پر دې دغه باندې به موږ قمندانۍ وو د دغسې نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو، دوی سره به موږ کښېنو چې په دغه محکمه باید څنګه وکړو.
دا مهال په هیواد کې تر 1 میلیون زیات کسان په نشو روږدي، چې د دې جملې څخه تر 1 لک زیات کسان په کندهار کې دي. که چیرې دولت په زیارتونو کې د نشه یي موادو پرس کولو بندیز ونه لګوي، کېدای سي چې د محتاجینو شمیر نور هم زیات سي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومنئ. نن د روغتونونو د پاکۍ یا نظافت په اړه غږیږو، ورپسې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، روغتونه هغه ځای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روغتونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي، د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلي کې حتی ولسوالۍ کې نه روغتون سته، دلی مرکزی روغتونو دی راولو چې دلته هم صفایی نسته، ایس په شپخانه کې صفایی نسته.
ځینې خزنده به مثلا ورګی دی، د تر څنګ نورې خزنده کړډی وی، دا هغه په روغتون داخل کې وی، به شي خلک په تکلیف کړی دی.
چې یو آیت راځي نوی نوی روژایگان دو یا چوی برته چې آیت لارو بیا برته توڑوی په کال که دو زل یا دری زلی دا روژایگان منزل کیگی، یو مریض نبول مریض تا چوی، یو مریض نبول مریض تا چوی. زین دکتران پا خپول هم دستی چه وو گوری چه در تزان معرفی نو کری تنه پیگی چه دا دکتر را، خودی خاطر چې دو آهوی شخصی سلیقه هم داسی ده. زمون فرهنگ او زمون نظافت دیر چیت راغلی ده پودی کلونو که چپان یا دو دوی لباس ده تاسی متوجه شوی چه دیر خرن او دیر چرک سوخته دی، ولی داسی وسی دوی خو پیسیم لری، دوی خو داکتر دی، باید دوی خپل نظافت ته ورسیگی.
کومه شوبه کې چې مریض بستر کړی وو، خدغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه یې راوړی وي، دغو په ټوکې مثال د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول، شاوخوا همالته یخې وي پرتې وي. یو مریض چې کوم مرض لري، کېدای شي موچ په هغه باندې کینه انتقال یې کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو په نور مرض هم اخته کېږي، د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقي سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز و بالاخر هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر اورز او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتونونه چې پاک نه وي، سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بې پروايي وشوله، صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسؤلیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره یې د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شوني، د جوس پاکټونه او څښل شوي سګرټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تېره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتې شونی عمل ته چوي
خلک دا مسولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان ماشومان له خواب چټلېږي هغه باید صفا کی ومنزل شي کیلو پټو کې دی منو د نور میو پټو کې دی اعتبار خلته یا لفافه پیدا کیږي کې واڅه غخونی نه بهر کی څنګه چې دای په لومړي ځل غخونی ترازی یو مریض درولي باید په مغه ډول باندې بیرته مغه خونه بل مریض ته پریږدي نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په لخر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړو سه د خپل سه پاک وسیږي شپخان خود پاک ده شپخان اس وخت نمبر درې کی چپارکټ نن دې څه کاغذونه ولې بغل مغلن توې نسی تغه شي زنه به مراد
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو اتر دې د مخ په دیوغه غیدلو چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي
ډاکټر اند چې دې څه کار کوي نو عوام خلک به څنګه نه کوي صحه ورته جوړ کړي چې موږ غلطه غورځې د سی او مسنوي شی ورته جوړ کړي چې سوزیم نه پکې صحیح خبر د مال د باندې وغورځي ټول موږ غلطه ګن مند په باندې جوړ کړي شو خو کورونه تشته ده فچکاریګان دي د بوتلې دي د نور د سرنجونو ستنی دي لاره کې پرتی دي
بیا زای زای غورځي منبی او بلاو بتری او د اسیان فچکاری یو مثال سرم پوشونه خلک پر خېج وي یو کښنه اخی یو داس کیږي د خلک مرز اخی
ستنی مهم لیدل دي دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکارګان دي بمبي دي دا مل لیدل دي پر دې باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاسته مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي اس مرزونه پیدا کیږي
د فاریاب اوسنکي محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نه کیږي خو کابل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دي
شیرینتګاد ولسوالي شپخانه پاکت او نظافت تر نور ولسوالي پرشد بیا خپل د ولایت هم شته مسئولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري بیا موږ په شیرینتګاد ولسوالي کې شورای سیل روزي خپل او د شورای سیمه شهر مشکل پښ کې پیدا کو بیا ورزو موږ په دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرینتګاد ولسوالي کې
شپخانه
په شپخانه کې وو د شهر شنه دی هر څوک چرشي خو لري ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسئولین دي توجه نه لري مال دي په کابل کې مملي دي په مزار شریف کې مملي دي بعض ځایو کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینه ډیر ستر دي د کثافت خاني لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علي د بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو دښ مشت
د نزانه د رختون رئیس ډاکټر حتی قلیمینه مپختلی چې پرختون کې د بیکاره شین او چول پسې له اوس د کوم ستونزو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شین یا اضافي شین چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یوې عمومي اضافي مواد دي یا شین دي چې 50% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا د سنور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کوم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي شومان دی یا که شروالی کارکون کړي دا ټول تینه متضرر کیدلی شي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نقطې زوی او یا کوم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زور ته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار ده د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخې لري لندنې برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا د 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هیله مامداده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپله پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي.
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقي بیان مني چې ځینې ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د ځای چوي چې مناسب نه وي.
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای اینکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم. ډاکټران زموږ د ټولنې پوه کسان دي، هغوی هیڅکله په روغتون کې بیکاره شین نه چوي. پاتې شوه په روغتون کې د مچانو خبره، کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخا به یو یو مچ هم ننوځي. بیا هم وایم چې زموږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي، خو په دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاک له دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوی چې پروژه کې بیا وسوی وي، خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
وخزي خزي
ا څه وای دا د درځم
تر شغه انوري کې کتاب دی غراکه
وسړی انوارې د سر ځای کې د چلاس او روت کې کتاب اخلي.
غال مغال مکو اعصاب مې خراب وي، ته مې کتاب را واخله. خو را واخله
اعصاب خو دې ته همیشه خرابې. بیګه دې په روژمات سر کې کو، خو پرې دې چې خپل دیګې وکم چې روژمات هر څه درته تیار وي.
سال مې څنګه کې خو ورمې درته دوه بجې غوخه راوړه. ما خام ازان یو که څو غوخه نرم نه و
بس که سړی قصاب هم پیژندلې. خدا دې چې شي غوخه درکړې و. دوه بجو نه چې مې بخار ورکه تر ما خام په پوری پخه نشوه.
پخه نشوه پخېدله خو یاد خوب کړه یاد بیا هم سره کیسی کړي.
یا می خوب کړه یا می کیسی کړي دي. اخر و سره یک دي تا روزه ده، خو زما هم روزه ده.
تا کتاب را کړي خبرې مکو، مغزم مخ خرابو.
وی وای مغزم مخ خراب او نه در کوم دا کتاب په خپل در واخله. زم چې کار لرم.
سلام علیکم چیری.
سلام علیکم سلام علیکم جوړی
خراري
ده.
شکر دي ستاسو چال دي شې
سره. اه چال دي پوری ورکه که چال بس مگر زه د ورځ مورج پختنه مکو.
ونی څه پېښه ده بیا څه نکړ سوې.
نم دیګ په واخ نم چې په واخ بس روزه راځي تیری ګرابانی
خېدی روزه ده نو که اوسله وکي پروا نه لري.
خورې اوسله څنګه وکم بیګال ته ماخام اذان وکي.
اه
د دې نه چې دمو نه شوروا پخوا نه سابو پخو نه درسخان راوړو. خو چې شور سره وکم
خو خورې ته ما ملامت کړه. الته ماشومان ته ډوډۍ تیارول، الته مې ځته روزه ما تیارول، الته مې خپل روزه نه و ما تکړي. الته د دې امرونه و چې دا شی راوړه او دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه.
ګوره وروره دا خو شوی درته مجبوره ده چې یو یو شی درته راوړي. که ټوله یو ځای وکړي د سرخان اواد کې خو سړیږي ډوډۍ دي.
که زه د سرخان راوړم کېدم خیر دی که دا ورک زه به یو بل کار پسې لاړه شم. دیکې به دې هم ثوابي هم به له ما سره یو مرسته وي.
خو خیر دا کار بم زه وکم، درسترخان بم راوړم او اوبه بم راوړم. خو داسې نه شي بیا چې بیا جوایم چې ښځې کتغ راوړه ته راته وایي چې دیګ نه دی.
نه
داسې نه درته وایم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
په ګوري دونکو سلام. پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک ډبولی وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی. او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړي زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ. نوي وزیران خپل څلورځني پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږ ونیسي نو ته به وایې چې په دا سل ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یوه وزیر سل ورځني پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. مننه مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه یې د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسې شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرېکړې ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څوک پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، او اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یوه له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکي، د هیڅ کار نه شو. ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي، له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شوم نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کېږي.
نور مه غږېږه لکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې وزای کې هم کامیاب نشوي. خدای ناکام پیدا کړی
و سړیا، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بیکاره ګرځي.
څه غم یې وکم وښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نشو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نشو کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو.
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ آسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د سګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای که، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل که.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما چوا. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
لمبود غر غرود شور ندی خبر، بسرو لمبود غر غرود شور ندی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر، سولم بو دغر درود شورن دی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر، سوچ جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر،
سولمبو دغر غرور شورن دی خبر سولمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل سورن دی خبر سرولم بو دغر درود شورن دی خبر سرولم بو
ساعت 11